سلام ستړي مشه تاسو زموږ غږ لزده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. له ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې عامو خلکو هم مردنګلی او تر خپلې وسې ورسره مرستې کړې دي. فرانس پرس خبري اژانس لیکي دا مرستې چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډېره د هغو افغانانو لخوا برابر شوي چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې ژوند کوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.6 میلیون افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر یې په خپله خوښه او ګڼ شمېر نور یې په زور راایستل شوي دي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شویو کډوالو لاسنیوی کوي، خو د بنسټونو په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي هغه درې ترهګرې وژلي دي چې په 3 اپریل میاشت کې په جمو کشمیر کې پر سیلانیانو برید کړی و. هغه برید کې شپږ ویشتنه وژل شول چې وروسته یې د هند او پاکستان ترمنځ څلور ورځنۍ پوځي شخړې ته زمینه برابره کړه. هغه مهال هندي چارواکو بریدګر پاکستاني اتبا بللی و چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ یې د کشمیر پهلګام سیمه کې دا خونړی برید ترسره کړی و. پاکستانی اسلام پالو ډلو په دغه برید کې لاس لرل رد کړی و. د غزې د روغتیا وزارت وایي پر دغې تړانګې د اسرایلو د بریدونو له امله تر اوسه 75,000 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایشوټ پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه وزارت دغه شمېرې نن سهشنبه اعلان کړي، خو دا نه دي ویلي چې څه شمېره پوځیان او څومره ملکیان په دغه شمېر کې شامل دي. خبر کې راغلي چې د وژل شوو شاوخوا سم نیمایي ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي نه دي. او د نیویارک په من هاتن سیمه کې د ډزو له کبله د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. پیښه پرون د نړۍ د پانګونې د یو لوی شرکت په ودانۍ کې رامنځته شوې. ویل کېږي چې بریدګر د یو بل تن تر ټپي کېدو وروسته ځان هم وژلی دی. حمله کوونکی 25 کلن شیبن تامارو یا چای دی چې د لاس ویګاس اوسیدونکی و. برید کوونکی د رواني ناروغۍ او شالید لري، خو مېرمنې وایي چې د برید انګیزه لا معلومه نه ده. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالب واوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی لکه چې په افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسینو پر کمپاین بندیز لګول شوی، ډېر ماشومان له دغې واکسینې محروم شوي. کورنۍ هم ورته خبره کوي.
کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وای او واکسین کړی وای، نو هغه پاتې شول.
وړاندې د کورنۍ او اندېښنې به در سره شریک کړو. له دې سربېره په افغانستان کې په روسیو کې په ژورنالستانو بندیزونه ډېر دي. اشارت څه دی؟
هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي.
وړاندې د دې خبرالانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریکوو. وربشو د ترافیکي پیښو د زیاتوالي پر علتونو به هم راسره راپور واوري، خو د یو شاهد د سترګو لیدلې حال هم در سره شریکوم.
موټر ټیپل موټر سره پر رقابت کوو او د سړک خرابوالي لامل دی هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لاس مترالر یو نفر ماشومان چې یو ځای ناست و هغه موټر په هغې کې ختلی دی.
چې د پیښه په کوم ولایت کې رامنځته شوې ده، ولې پروسیو کې په ترافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی، جزئیات به درته په راپور کې ولرو. د دې سربېره نور مطالب مشته التیام غواړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فرید سیالم او په تخنیکي چارو کې را سره محمود سیاه منصوري دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په وروستیو دریو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالان او رسمي فعالان نیولی دي. د دغه مرکز له لوري په یو خبرپاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په طبیب کې د افغان خبریالانو فدراسیون د خبریالانو نیول غندلی او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر افغان خبریالان وایي پر افغانستان طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د خبریالۍ کار زندان او شکنجه سره او همدارنګه ورته نورو ګواښونو سره مخامخ کېدل دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په وروستي ودري ونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز له لوري په یو خبر پاڼه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالان
په وښنه سره چې په دې راپور کې تیروتنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له دغې واکسینه محروم کړي دي. د دې سازمان د ماشومانو د ګزند د بیرنې کمیټې له قوله په یو بیان کې چې پرون خبر کړی راغلی په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو
د
پروان ولایت د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکي عبدالمصور وایي ماشومان یې روغتیایي مرکز نه د لریوالي له امله د پولیو له واکسین نه پاتې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا وایي دا چې په کور کې نوم وړوکی زوی مې له واکسین پاتې شو. مېرمن مې نشول کولی هغه تر روغتیایي مرکز یوسي. دا زموږ ستونزه ده. دا ښه ده چې واکسین بیرته کور په کور پیل شي. په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کولو نه پاتې کیږي. زموږ په کلي کې د واکسین په هر کمپاین کې ډېر ماشومان له واکسین پاتې کیږي ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې د روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي لور تستونز شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډیر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشولو. ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وي او واکسین کړی وي نو هغه پاتې شولو. هله مدا چې واکسین ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په سنۍ سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نوم خپور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود.
دی وای کور په کور کمپاین نه ډیر خو ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کیو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز سره ولې کو ډیرې کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي. په دې دلیل چې یا یې لویان په کور کې نه یا یې لاس بند وي. خو کوم هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو.
هر دفعه در پیش خانش واکسین وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای شلمه د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په یو سل واټ یو ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمر و 1.3 میلیون ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تیر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځنګلي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. دبليو ایچ او پرون د جولای په 28مه په خپل ویب پاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزند د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمينه برابر کړي. په بیان کې ویل شوی چې د غاندي خنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 23مه ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستان د افغان کډوالو پراخ استنیدنې د پولیو د لیکت خطر زیات کړي. مخکې لدی د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومان د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل یو سلويخته مناسبه کې ویلي وو چې په 2020 کې په افغانستان کې مثبت پیښې څلور او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پر روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې چې یوه د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وازنی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول لمنځ نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو ته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
تاسیز موقع کل آزاده راژیو ناوری و سم مرزو بدل رس را پور روی چوه در افغانستان در خبرالان مرکز وی طالبان و پروسته و دریونه و که پا افغانستان که لکتر لگه و خبرالان و رسانی سفالان نیولی دی در دغه مرکز لوری پخبرش شوی خبرپانه که در خبرالان و در نیولی پرده تازه لده اندیخ نخودل شوی در طالبان لو حکومت غختنه شوی چه در خبرالان و رسانی سفالان و اساسی حقون و ازاده و تا درناوی وکری پا هم دی حال که پا تابید که در افغان خبرالان و فدراسیون در خبرالان و نیول غندلی او دو دوی در سمدستی خوشکیدو و غختنه کری نور تفصیل پا دی راپور که
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په وروستي او دریونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولي د دغه مرکز لوري په یو خبرپاڼه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبريالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څه هم په خبرپاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شویو خبريالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبريال او دوه رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبريال د بهرنۍ رسنیو سره د تخنیکي مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوی. د خبريالانو مرکز ویلي له دې وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکوونکو په کابل کې د پیکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیولی او د دفتر وسایل ضبط کړي. که څه هم د دریسي په نوم یوې ټولنیزې رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپله ایکس پاڼه د جولای په 26مه د پیکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې له لارې د لویدیز کلتور د ترویج او مغرضو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دي، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادې نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. د افغانستان د خبريالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چې نوم یې نه دی ښودل شوی یو سیمه ییزه خبریاله د استخباراتو له لورې نیول شوې، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوې چې د واکمنې ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي دغه نیونې د بیان ازادۍ او د خبريالانو مسؤلیت ته جدي ګواښ دی او اوس مهال لږ تر لږه 15 خبريالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. یو شمېر افغان خبريالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبريالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبې او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. په پلازمېنه کابل کې یو خبريال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبريال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم د افغانستان د بیان ازادي، د خبريالانو د کار تقریبا هغه مخکې نه یم، چندان وضعیت ښه نه و، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبريال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لدی او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډیرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او په تدریجي ډول دا کوم ډېر کمزوري رسنیز فعالیت چې اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبريالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستان نه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلاوطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم د یادو خبريالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 9مه خپره کړې د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبريالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبريالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درولي او د غراز ډېر شمېر خبريالان او رسنیز فعالان له دې هیواده وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیوا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونی او بد چلند سره مخ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه غلا ازادۍ رادیو نوري یو تازه څېړنه خي چې د زرغون چاپیریال پراختیا خي ماسک له هغه موزر او اثرات خوندي وساتي چې د هریدو یا یاد فراموشۍ د ناروغي او عوامل بلل کیږي. د ناروغي په نړۍ کې د مړینو ووم لوی عامل بلل کیږي. په دې اړه نور چوسیات د احمد تکل په دې راپور کې ورو
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړې دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو او د عقل د زوال په څېر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څېر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ایډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هېرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې له شنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغیو ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګاونډیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د له لاسه تللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې وه، خو تر ټولو ټیټه کچه یې په قطر او متحده عربي اماراتو کې وه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیات شوې. دوی لاملونه د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بی احتیاطي او ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه کوي. د شهر اختیار د پیښې زیات شوې کنه د طالبانو حکومت د ترافیکو عمومي ریاست په دې اړه ازادي راډیو سره د وروستیو پیښو شمېرې شریکې کړې نه دي، خو بیلابیلو کورنیو رسنیو په تیر یو اونۍ کې لږ تر لږه تر لسو زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي چې د دوی په خبره لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. نور تفصیل له فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی روف شاه دی چې وایي شاوخوا شپږ ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالي له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و هغه د دوی د ناستې ځای و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفر کې یو ځوان چې ولس کلن و د ګلسم سیم شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي د
ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي سوی دی. ازادي راډیو ته وویل او دیو خوانزی مسئول قدیر پاسون بیا وایی چه پا دقه ولایت که هم پا پراخه کچه ده ترافیکی اصول و ده سرغروان و لعمله هر او رس پا بلا بلو سیمو که ترافیکی پیخی کیگی او پا دیو رسته یو که دقه پیخو ده شیر احمد پنوم دیو لس کلن زدکون که زون دو آخیست
ده سرک لیوی غارست قبلی غارست آوشتید پا مشتر و حالی و بیا تقریبا درې ساعت پورې ژوندی و بیا هغه و چې وفات شوی و. شیر احمد
پاتون زیاتوی هلمند کې ډیری ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غوار په راپور کې د مرکز شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او دغه شان په دې وروستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډیرس نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا 15 کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعتول، له هده زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلوه میاشت کې مسافروړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافروړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می ډالو ته چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می ډالو کړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخه غلازدای راډیو نوري. یو شمیر افغان ځوانان په ځنګړي توګه مسلکي کارګران وایي سره لدی چې په هیواد دننه او بهر د کلونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو دا کوي چې له افغانستانه بهر د کارګرانو د لیږد بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو د دولت لارې د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه مطرح کړي چې افغانستان کې د بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې او که ورته کاري فرصتونه برابر نشي د ژوند کړونه به پرله استعفا او د خپل کورنۍ او د سرپرستۍ له مسولیت به ونه شي وتلی. په دې اړه ورزو نور تفصیل د فیروزی عزیزي په راپور کې اورو، خو یادونه کوم که چېرته مو خبرونه نه وي اورېدلی کولای شئ لاړ شئ د ازادي راډیو پر وب پاڼه باندې، هلته زموږ اپلیکیشن پیدا کړئ او خبرونه له سره واورئ. اوس هم ورزو د فیروزی عزیزي راپور اورو چې د کارګرانو په اړه ده.
سړی ټول ورځ چې وکړي دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل، ټول اوس ماته راغاړې دي، اوس مجبور یو زه چې وکړم.
د خوست ولایت اوسیدونکی او 40 کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په متحده عربي اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او په هیواد دننه کار موندلی نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون له امله په تک توانېدلی نسی.
دوبۍ کې هم زه دوبۍ کې دوه درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات و چې هره ورځ به دې کوشش کوم چې په اووه زره ډالر د په اته زره ډالر د خوست خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دي، دا خو هېڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوان دي، د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږئ چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولی شي. چې ته ورشي اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو، د چا سره دی کار کړو، تا دسې کړیو نو دسې دی کړیو، خو ټوله ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دوایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي، هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د دې په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفافه وي، کسان لا شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاري زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې دپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د حیات له لارې هغه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تبعیضي چلند کوي او ورته ویل کیږي چې د دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي، د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسولین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید ترڅنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم، واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
چې موږ تر اوسه په دې نوي قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرزالعمل هغه ورته جوړ شي. اوس هغه طرزالعمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرزالعمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرزالعمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د هغه دیکتاتور سره د کوم چې فني او مسلکي کارګر دي چې د یو طرزالعمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق غوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې وکړم هغله
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراس پر خپل ایکسپرنه په خاني ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یک شمې په ورځ ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې له مخې یاد هېواد ته په لومړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو، د مستریتوب، شیدول ویشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکارۍ په برخه کې کاریګر لیکي. د خبر پاڼې له مخې نوم لیکنه به د هېواد په بېلابېلو زونونو او ولایتونو کې د ځانګړو او ادرسونو له لارې د روانې زمري میاشتې په اومه نیټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علي رضا بیکتلي هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهرو ایراني کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونې ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په افغانستان کې دننه کڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که لایو استمات میکوبل کی کدرم نو گل ریس کون کو زبرش نا قاری وزل به هم تاسو ټول ته شرح واس ما ده ول سم ټول کی چور په ما سم ول سم لوستا الا د چ تاسو ټول کدرم نو گل ریس کون کی برات رو جوړو صحت مند او سی جو د صحت چا مې بون پتن می رنا سکون کو داس اس مراستا سو دای ول سم ټول کی چور په ما سم ول سم لوستې نو هله د چ تاسو ټول خو جو سکون کو به د تیر ورځې لستنه په پراو د کتاب سره له خپل ځانو سره متعلق یو سی جو سم معلومات مو ترلاسه کړی. دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلډي سکون کو ته پر توجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع د قانون د راایستلو لارې چارې دا چې موږ تاسو د قانون او د نومه سره آشنا شولو. د قانون کلمه مو پیژندل چې قانون څه ته ویل کېږي او زموږ فکرن هیواد افغانستان کې قانوني زیرمې په کومو سیمو کې په زیاته کچې سره موندل کېږي. نن ورځ موږ تاسو د قانون د راایستلو لارې چارې پیژنو چې څنګه کولی شو قانون راوباسو او د هغوی څخه استفاده وکړو په خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړو. خو زده کوونکو کانی توکي راایستل چې دی هغه په خپل د هغو د هغه کار څخه عبارت دی کوم چې د هغه له اندازې، جغرافي موقعیت، ارزښت او درتلونکو د راټولېدو د سرګندوالي او جیولوجیکي حالت هغه کوم ځمکه کوم جیولوجیکي تکنیکي یا هم کوم حالتونه چې لري سرسیده اړیکه او نیغ په نیغه مستقیمه رابطه لري چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولی سو دغه قانی توکي راوباسو. یعنی کوم ځمکه کې هم په کومه سیمه کې چې دغه قانی توکي کوم مواد موجود وي لومړی باید موږ تاسو د هغې موقعیت متوجه اوسو، همشیران د هغه د ارزښت راټولېدونکي سرګندوالي ته متوجه اوسو او د ځمکې دغه جیولوجیکي کوم حالت چې دی دغه ته باید موږ متوجه اوسو. وروسته هغه څنګه موږ تاسو کولی شو چې دغه درایستلو پروسیس یې اوربندي شروع کړو. همدارنګه درنو ځکونکو د هیوادونو سیاسي، ټولنیزې، هغه کچيري اقتصادي او سیاسي کلتوري او سیاسي ټول امنونه چې دی دغه د یو سیمې کې د هغوی د قانونو پر راایستلو باندې مستقیمه اغیزه لري. کچيري موږ تاسو غواړو چې دغه قانون ترلاسه کړو نو موږ او تاسو باید د هغې سیمې هغه سیاسي حالت، ټولنیز حالت، کلتوري حالت، اقتصادي حالت دا ټول امنونه په پام کې ونیسو. وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی لیسو چې یو پریکړه یا هم ډیسیژن ونیسو. کچیر موږ تاسو درنو ځکونکو په عمومي توګه وایو موږ ویل سو په مجموعه کې د قانونو یا هم د قانوني توکو رایستل له هغو څخه یا هم د هغو قانون څخه قر اخیستل چې دی مجتاسو ځینی پړاوونه باید سرته ورسو چې د هغو پړاوونو په وسیله سره مجتاسو بیا کولی شو چې دغه قانی توکي راوباسو. یعنې له پلټنې او جیولوجیکي څېړنو څخه نیولې د زیرمو تر کیمیات، کیفیت، تثبیت او ارزښت تر ټاکلو پورې باید مجتاسو کار ورباندې سرته ورسو. وروسته د هغه څخه به انشاءالله مجتاس ته لږ څه اسانه واوسیږي تر څو دغه پرېکړه ونیسو، تر څو دغه سیمې څخه دغه قانی توکي راوباسو. همچنان در نزد کون که دغه قانی مواد را ایستل دومره اسانه خبره نه ده چې موږ او تاسو باید را وباسو. دا ځینې پړاوونه لري چې د هغو پړاوونو د را ایستلو څخه یا هم د هغو پړاوونو د تیرولو څخه وروسته موږ او تاسو کولی سو چې دغه قانی توکي ترلاسه کړو. د هغو پړاوونو له جملو څخه چې شته در نزد کون که لومړنی پړاو چې دی چې هغه باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله، باید ځمکې جیولوجیکي حالت موږ او تاسو تر څېړنې لاندې ونیسو، همچارنګه د دې تر څنګ کیمیت یې چې سره کم قیمت یې دی، همدارنګه کیفیت یې چې سره کم کیفیت لري نه لري، د شی په دې باندې ارزه چې موږ او تاسو دومره خواري یا هم زحمت ورباندې باسو او کنه، د دې تر څنګ تثبیت او ارزښت یې باید موږ او تاسو ټول ته معلوم وي. همچنان موږ او تاسو دې ته ضرورت لرو تر څو دغه قانی مواد په ماشینونو باندې فرماکرو ماشینون په واسطه سره راوباسو. باید دغه توکو ته راټولولو لپاره ځمکه وکیندل سي، همدارنګه باید دغه توکو د را ایستلو لپاره باید موږ تاسو مسلکي کسان په کار باندې وګمارو تر څو وکولای سو چې د هغو مسلکي کسانو په ذریعه سره دغه مواد یا هم دغه توکي ترلاسه کړو. یعنې د ماهرو کارګرانو موندل تر پانګې اچونې پورې هم موږ تاسو ته ډېر ضروري ده. په عین حالت کې باید بازار موندنې موږ تاسو دغه قانی توکو ته پیدا کړو او د محصولاتو لارو چارو د ترانسپورتي اسانتیاو برابرتیا باید موږ تاسو په نظر کې ورته ولرو. دغه ټولې چارې چې دي دا باید موږ تاسو سرته ورسو. وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی سو چې قانی توکي لاسته راوړو. همدارنګه د دې تر څنګ درنو ځکونکو که کوچنی مثال زه تاسو ټولو ته درکړم، که چیرې موږ تاسو غواړو د نفتو کانه وباسو، نو د نفتو په را ایستلو کې تر هر څه دمخه باید د جیولوجیکي یعنې ځمکپوهنې له پوهنې څخه په کار اخیستو سره د نفت لرونکي سیمې باید موږ تاسو وپیژنو، او په هغو ځایونو کې چې دغه ډول توکي موږ تاسو لیدلی سو هلته ژورې ساګانې چې ځینې وختونه یې ژوروالی زرګونه متره وي باید وکیندل سي، یا هم کیندل ته ضرورت پیدا کیږي. لکه همدارنګه موږ تاسو یو ښه مثال ورکولی سو، لکه د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالاتو کې 4500 متره په ژوروالي کې، او په رومانیا کې په 1200 متره په ژوروالي باندې ساګانې کیندل سوي دي تر څو د نفتو زیرمې ترلاسه سي. نو د نفتو د ترلاسه کولو یا هم د ترلاسه کېدو لپاره ټوله باید سیده توګه سره د ساګانو په ژورتیا یا هم برمه کولو کې، او له ساګانو څخه د نفتو د را ایستلو له فشاره سره مستقیمه یا هم نیغ په نیغه اټیکل لري چې په هغو حوزو کې چې هلته نفت په طبیعي بڼه یا هم په ګازي فشار بڼه سره پیدا کیږي، نو د نفتو زیرمو کې د اوبو د ننوتلو له امله پخپله راوځي، او د هغوی تمامی شوې به یې ډېره ارزانه کوي. نو په بېلابېلو هېوادونو کې د نفت را ایستل او ترلاسه کول چې دي درنو زده کوونکو، دغه چې دي مختلف یا بېلابېلې بڼې لري چې په هر هېواد کې په بېلابېلو بڼو سره موږ تاسو دا ترلاسه کولی سو. خو په ځینې هېوادونو کې لکه په امریکا متحده ایالاتو او چین کې به د ډبرو سکرو زیرمې هم د ځمکې په ژور تل او ټیټو پوړو کې ترلاسه کېدای سي چې دا هم د یو هېواد د اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لوبوي، او د هېواد د اقتصاد په راپیاوړولو کې مهم ارزښتناک قانی توکو له جملو څخه شمېره کېږي. نو درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې تر دې دمه پورې تاسو به د قانی توکو په هکله معلومات ترلاسه کړي واوسیږئ چې څنګه کولی سو قانونه د ځمکې څخه راوباسو او هغه ته لاسرسی پیدا کړو. اوس هم خوږو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه به وپیژنو. خرمونه وګورئ زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو د افغانستان د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړل چې په دې باندې پوسټ ولو، دوه ډوله صنایع لرو چې یو لاسي صنایع دي او بلې هم ماشیني صنایع دي. موږ ویلی سو چې صنعت یو تولیدي فعالیت یا هم هغه کړنلاره ده کوم چې موږ تاسو د هیواد اقتصاد باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اړیکه لري، او نور د هیواد اقتصاد په پیاوړولو کې موږ تاسو سره همکاري کوي. یا هم موږ تاسو داسې ویلی سو صنعت یو تولیدی فعالیت دی چې له همو یا هم لمرنی توکو څخه پکار زینو پکار ځایونو کې فابریکو کې د یوشی د بڼې ته بدلون ورکول، صنعتي جسمونه جوړول او خام توکي د کار وړ شیانو باندې بدلول موږ تاسو دې ته صنعتي تولیدات وایو. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات چې دي په خپله دغه صنایعو ارزښت دي، په دې کې د خام او لومړنیو موادو بڼه بدلون دی چې موږ تاسو لپاره ډېر مهم دی، یعنې د هغو ګټورتوب کیفیت او ارزښت لوړوالی د نړۍ له هغو یو شمیر هیوادونو چې د صنعتي انقلاب څخه وروسته په خپلو صنایعو کې وده او پراختیا ته کار کړی دی، نن ورځ د نړۍ پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او په نړۍ کې یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه دی. نو موږ ویلی سو دغه صنایع یا هم کومې صنعتي توکي چې دي دغه د یو هیواد پر اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لري او د یو هیواد اقتصاد ته پیاوړتیا ورکوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو موږ ویلی سو چې په ټولنیزه توګه د یو صنعتي فعالیت د ترسره کولو لپاره باید موږ تاسو ځینې مهم شرایط په نظر کې ونیسو، لکه چیرې موږ تاسو غواړو صنعتي توکي ولرو، لومړني توکي باید موږ تاسو لپاره موجود واوسیږي، انرژي باید موجود واوسیږي، هغه چیرې برېښنایز انرژي واوسیږي، هغه چیرې حرارتي انرژي واوسیږي، هر ډول انرژي واوسیږي، هسته‌ای انرژي وي، هر ډول انرژي وي، باید موږ تاسو د دغه صنعتي توکو د لپاره باید موږ تاسو سره موجود واوسیږي. په عین حالت کې باید لیږدولو وسایل ولرو، محصولاتي کشي باید موږ موجود واوسیږي، ځمکه باید موږ ته پکار ده، همدارنګه کارځواک دی، پانګه ده او د لګښت بازارونه او فنونه او مهارتونه دي چې باید موږ تاسو سره موجود واوسیږي. همدارنګه تولید شوي اجناس چې وروسته تر تولید څخه د انسان په واک کې ورکول کیږي، د هغو له جملو څخه چې زه یادونه کولی سم درنو زده کوونکو، هغه په خپله لکه الوتکه د بیړۍ د کاغذ دی چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوی دی، ټلویزیون دی، غوړي دی، راه دی، موټر دی او په سرګونو نور داسې ټکنالوژي وسایل دي چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوی دي او وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سوی دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د نړۍ مهم صنعتي سیمې چې هلته ډېر صنایع رامنځته کیږي، ډېر داسې لاسي کارونه سرته رسول کیږي، د له جمهور څخه په خپل شمالي امریکا د په دویمه درجه کې اروپا او په دریمه درجه کې د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې دی، په کوم کې چې په زیاته کچه سره دغه صنایع توکي لاسته راوړل کیږي. که چیرې موږ تاسو د امریکا اړوند وایو، موږ ویلی سو چې د شمالي امریکا صنعتي سیمې د کاناډا او متحده ایالاتو په دواړو هیوادونو کې موږ تاسو لیدل سو چې د امریکا د متحده ایالاتو صنعتي سیمې لکه څنګه چې په نقشه کې موږ تاسو ټول پیژندلی سو، هغه د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د اپلاش له غرونو څخه بیل پیاتر پنځه ګونو خلیجونو پورې موجود دي چې د دغو ځایونو پورې موږ تاسو دغه د امریکا صنعتي سیمې پیژندلی سو. په عین حال کې که چیرې د اروپا اړوند وایو، اروپا بیا ډېر مهمې صنعتي سیمې بیا د دغې وچې ده، یا هم د دغې ځمکې ده، په لویدیځ کې دي چې د المان د روح ناحیه څخه د انګلستان، فرانسې صنعتي سیمې او د ایټالیا شمالي سیمې او اروپا ډېر مهمو صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې شدید د جاپان هیواد دی چې د نړۍ په دغه برخه کې تر ټولو غوره صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د جاپان دغه نوم په تاسو به شاید زیات سره آشنا اوسئ، ځکه د جاپان زیاتره صنعتي توکو څخه خلک استفاده کوي. همدارنګه موږ پرمختللې نورې برخې هم سته چې په دې کې موجود دي او د دوی څخه استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو بله برخه چې ده د صنایعو ډولونه دي، که چیرې موږ تاسو په عمومي ډول سره ووایو، درنو زده کوونکو په ټولنیزه توګه سره صنایع پر دوو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوه برخه یې په خپله سپکه ده صنایع ده او بله هم درنه صنایع ده. سپکه صنایع هغه دي چې د هغو بنسټ په نیمایي صنعتي محصولاتو یا هم د هغو په اجزاو باندې ولاړ واوسیږي، او کوم ورستني تولیدات چې ورڅخه ترلاسه کیږي په سیده او مستقیمه توګه سره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کیږي، چې د هغوی بې ګچ مراد تاسو ویلی سو خوراکي توکي دي، یعنی په دغه پرچونونو کې دغه خوراکي توکي چې دي، نساجي او لباس دي، سرمن او داسې نورې توکي دي، او درانه صنایع چې دی په هغه کې بیا د هغو پر بنسټ پر ډیرو کاني یا هم ځمکنیو خامو توکو لکه د ډبرو سکارو او فلزاتو عمو نفتو باندې ولاړ دي چې معمولا نیم صنعتي توکي لري چې بیا وروسته بیا د نورو شرکتونو په وسیله سره ورځني پوره پاخه صنعتي توکي ورڅخه جوړیږي، لکه د فولادو جوړول دي، صنعت کې د نفتو چنا یا هم د هغوی تصفیه کول دي، د کیمیاوي توکو سره یعنی مهم توکي دي چې د هغو څخه موږ تاسو استفاده کولی شو. نو درنه ځکونکو هیله ده چې درې دم پرې تاسو پوسیو اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې صنایع څه شي ته ویل کېږي؟ دویم سوال، صنایع ارزښت بیان کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت تلفه ما
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو غل رئیس کون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړو صحت مند او سړي د سحر جامې وبم پتنوي زبرشنا غنفاری وزیر به هم تاسو ټول تشرغلاس په مدد ول سم ټولګي جغرافي مضمون اول سم لوستم. قدر منو زکون کو مکل دین چې تاسو تنن رزینه ول اوس پایل کم تاسو ټول خوښ زکون کی باید له خپل زنه سره خپل د ول سم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچا قلمونه ولري تر څو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات د تل پسې په خپل کتاب شو کې لزر سره نوټ کړئ. درنو ځکون کو نن ورځ موږ تاسو په ولسم لوست کې درسي اهداف یم هم موږګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو. عبارت دی لومړی د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې، دوام حمله او نقل، دریم د ژوند په چاپریال باندې د کارخانو اغیزې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن ځکون کې د لوست لپاره پرې رسملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدرمن ځکون کو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې د نوي لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث وکړو د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې دي. خو ځکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ تاسو په ژوندانه په چاپریال کې ډېر زیات تاسو مهم شانس ده چې موږ تاسو پاملرنه ځان ته اړوي. نو موږ تاسو ویلی شو که چیرې یو انسان غواړي چې بدن یې سالم او روغ واوسېږي، نو د هغه انسان لپاره دا لازمه ده تر څو باید هغه انسان خپل چاپریال یا هم خپل شاوخوا پاک او سترا وساتي. په بلی برابر سره موږ تاسو ویلی شو د انسان د بدن د سلامتی او روغتیا ساتنه چې د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي، یعنی د بدن سلامتی او روغتیا د انسان لپاره د ژوندانه له اصلي او مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې هر هغه لامل چې د انسان سلامتی او روغتیا ته زیان رسوي او موزیر وي، باید انسان کوشش وکړي چې د هغه موزیر توکو یا هم هغه موزیر مواد څخه ځان وساتي. کچېری یو انسان په یو ککړ او خیرن چاپریال کې ژوند کوي، هغه انسان باید کوشش وکړي تر څو د ککړ او خیرن چاپریال څخه ځان وباسي او سمسور چاپریال خپل ځان ته انتخاب کړي. ځکه سمسور چاپریال دی چې د دې لامل ګرځي تر څو د انسان روح تازه کړي او انسان د روغ او سالم او سلامت بدن څښتن اوسېږي. قدر منو ګلالي ځکون کو د وخت په تیرېدو سره انسانان په دې باندې وپوهېدل چې رښتیا هم واقعیت کې هم همدغه چاپریال دی چې زموږ ستاسو پر ژوند باندې مثبته اغیزه اچولې ده. او که چیرې دغه چاپریال پاک او سمسور ونه اوسېږي، نو موږ تاسو نسو کولی چې د خپل ژوند ټولې اړتیاوې پوره کړو. ځکه که چیرې انسان چاپریال ککړ اوسېږي، په هغه صورت کې معلومداره خبره ده چې هغه انسان به د مختلف ډول ناروغیو او همدارنګه باکتریاوو او شانو سره مخامخ کیږي چې بالاخره به انسان د دې نسی کولی تر څو کار سرته ورسوي او خپلې ورځنیزي اړتیاوې سرته ورسوي. نو ویلی شو چې روغتیا او سالمه بدن د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاوو څخه ګڼل کیږي، کوم چې هر انسان دې ته ضرورت لري تر څو یو مهم پاک او ستره چاپریال کې ژوند وکړي او سالم او روغ بدن ولري. خوشحال ګلالي ځکون کو که چیرې موږ تاسو چاپریال ته متوجه اوسېږو، زموږ ستاسو شاوخوا چاپریال ته متوجه اوسېږو، نو زموږ ستاسو دغه چاپریال چې دی الله جل جلاله خپل په نظام کې ډېر منظم او ترتیب شوی چاپریال موږ ستاسو دپاره چمتو کړی دی چې په چاپریال کې موږ تاسو ته مختلف ډول اسانتیاوې به برخه کړي دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو دا یادونه کولی شو چې الله جل جلاله د خوا څخه چې دا کوم نظام ترتیب شوی دی، په هغه کې د باران اورېدل، د بادونو لګېدل، د نباتاتو وده همدارنګه زندلې تھالندی همدارنګه رحم کوونکی شایسته شایسته مو زنګلونه او همدارنګه د دې ترڅنګ شایسته شایسته شیراز ز غرونه دا ټول هغه څه دي کوم چې زموږ استاسو د طبیعت شاوخه ښکلی او شیراز کړی دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې موږ تاسو ته سمسور چاپریال برابر کړو نو پر موږ تاسو باندې دا لازم ده چې تر څو د خپل چاپریال په پاک ساتلو کې پر هڅه او کوشش وکړو او هیڅکله هم دې ته پرې نه ږدو چې چاپریال زموږ ستاسو څخه ککړ سي. ترنو زکون کو کچیر مرا تاسو متوجی و اوسی شو ما زیتره وقت دغه په زیاده کچه سر په یو هیواد کې صنعتی تاسیسات فابریکې د ځمکې باندې صنعتی پاتشینی گلخانی موزیر گازونه د ځمکې اتموسفیر د ککړتیا له میر ګرځي او د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو ژوند له خطراتو سره مخامخ کوي. ځکه د هوا چې کله ککړ سي معلومدار خبره ده چې انسان به له زیات شمېر تنفسي او ستونزو سره مخامخ سي. انسان به نسي کولی چې په اسانۍ توګه سره اکسیجن واخلي او پاک او سوتره هوا ځان ته جذب کړي. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو چې اتموسفیر د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو لپاره د ژوندانه یو مهمه پدیده ده. نو له همدې امله څخه موږ تاسو دغې حیاتي یا هم د ژوند سرچینې ته باید په زیاته کچه سره پاملرنه وکړو چې له دې سرچینې څخه باید په ښه توګه سره ګټه واخلو. هغه لوګي او هغه ګازونه چې د د مواد څخه پورته کیږي په ټوله نړۍ کې د هوا د ککړېدو لامل ګرځي چې ککړه فضا بیا بیرته د انسانانو او نورو حیواناتو پر تنفسي سیستم باندې په مستقیم ډول باندې ناوړه اغیزه کوي چې د هغو جملو څخه موږ ویلی سو د کاربن ډای اکساید دی، کاربن او مونو اکساید دی، میتان غاز دی، کلوروفلور کاربون دی، همدارنګه نایتروجن اکساید دی. دغه ټوله تعاملات د وینې پر دوران باندې تنفسي جهاز او نورو باندې ناوړه اغیزه کوي او انسان د مختلف ډولو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کی. کچیر درنو زکون کو مجاو تاسو د کابل شهر په نظر کې ونیسو. کابل شهر کې د حمل نقل کومې وسیلې چې دي، د نفوس زیاتوالی چې دي، دا ټول د شهر د ککړتیا او غیر منظمۍ لامل ګرځېدلې دي. ځکه زیات شمېر د حمل او نقل وسایل چې دي دا یو ډول دود کوي چې د هغو له جملو څخه شمې سره مجاو تاسو ته موټرونه در کولای سي. موټرونه یو ډول دود کوي، ځینې موټر سایکلونه دي چې زور ماډل وي یا هم ځینې موټرونه دي چې زور ماډل وي په پخوانی ټکنالوژي باندې جوړ شوي. معلومداره خبره ده چې هغوی دود کوي او دغه دود یې د ککړتیا لامل ګرځي. نو د کابل ښار همدغه زړو وسایلو د حمل او نقل په وسیله سره او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه یې ښار ککړ دي او هوا یې یو څه پکښې کې غیر منظمه ده. خو خوشبختانه په اوس وختونو کې ډېر پرمختګونه راغلي دي او د هوا د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو دا چې موږ تاسو متوجه اوسېږو، دغه ګازونه چې د ځمکې پر مخ باندې دي، دغه ګازونه سرچینې چې دي په خپله د ډبرو سکاره دي، نفت دي، اور لګېدنې او صنعتي کارخانې دي چې په دې څخه موږ تاسو دغه دود احساسوو. او همدارنګه قدرمنو زده کوونکو هغه ځنګینه چې د زموږ په ښارونو کې روغتیایي ناوړه اغېزې چې همیشه واردېږي، دا ټوله د مختلفو رنګارنګ ګازونو له امله څخه انسانان په ځینو ناروغیو باندې اخته کېږي او بالاخره انسان دې ته مجبوره کېږي تر څو په روغتون کې ځان بستره کړي او روغتیا څخه برهمن واوسي. نو درنو زده کوونکو همچنان موږ تاسو زموږ په دغه چاپریال کې چې هغه مواد چې د هوا له ککړتیا لامل ګرځي د دې په باره کې معلومات لاسته راوړو. هغه مواد چې زموږ ستاسو چاپریال یې هم زموږ ستاسو شو ککړوي، یعنی د شیرازي مخنیوي کوي، هغه عبارت دي له لومړی زهري مواد، دویم کیمیاوي مواد چې موږ تاسو همیشه په لابراتوارونو کې ترې استفاده کوو یا هم په ځینو درملتونو کې یا هم په ځینو کارخانو کې د کیمیاوي توکو څخه استفاده کیږي. همدارنګه د غږونو خپرېدل لکه د راډیو سیګنالونه او داسې نور سیګنالونه دي چې د دې غږونو خپرېدل هم د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. د دې ترڅنګ د اضافي غیر صحي مواد دي او همچنان یعنی هغه مواد چې د وخت څخه تیر و اوسېږي، دغه اضافي غیر صحي مواد او همچنان د مصنوعي او اناتومي موادو پاتې شینی او د موزیرو اجسامو راټولېدل دي او سوځېدلې توکي دي او مناسب کانالیزم سوین نشتون دي چې دا ټول د دې لامل ګرځي چې زموږ ستاسو چاپریال راته ککړوي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د حمل او نقل وسیلې وپېژنو یا هم د لېږد او رالېږد وسیلې به وپېژنو. قدرمن زکون کو لکه څنګه چې مراد تاسو ټول په هیڅ د حمل او نقل وسیلې یو له هغو وسیلو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراد تاسو په ژوند کې مهم رول لوبولې دي. د دې په واسطه سره مراد تاسو ته لیرې واټن لرونکي فاصلات هغه په کم واټن او لرونکي فاصله باندې تبدیلې ني. یعنی نقلي وسایل د انسانانو د اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د لیرو او نږدې خلکو ترمنځ د هغوی د انتقال لپاره یو ښه اسانتیا ده. یعنی هغه کسان چې مراد تاسو څخه په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي مراد تاسو کولای شو په لنډ وخت کې د هغوی ته ځانونه ورسوو د نقلي وسایطو په واسطه سره. ویلی سو قدرمن زده کوونکو نقلي وسایل په فضا کې ځمکه او اوبو کې د انتقال لپاره کارول کیږي. انتقالتي شبکې په ټوله نړۍ کې د حمل او نقل ستونزې حلوي، خو د دې تر څنګ بیې د لوګي او ګازونو خپرېدل د ژوند چاپېریال ککړې وي او انسان او حیواناتو او نباتاتو لپاره تنفسي ستونزې رامنځته کوي. یعنی که څه هم نقلي وسایل زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي، خو د دې تر څنګ د نقلي وسایلو یو تاوان یا زیان چې دی هغه په خپله دا دی چې دا زموږ ستاسو چاپېریال د خپلو ګازونو په واسطه سره ککړ کوي چې بالاخره د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو د تنفسي سیستم د خرابېدو لامل ګرځي. نو دغه نقلي وسایل مضر لوګي او ګازونه هوا ککړوي او ټول ژوندي موجوداتو د روغتیا لپاره ناوړه هوا رامنځته کوي چې د هوا ککړتیا ګازونه لکه لوګي، کاربن ډای اکساید، نایتروجن اکساید، همدارنګه د دې تر څنګ سلفار، سرب او داسې نور دي چې د دې د جملو څخه شمېرل کیږي. نو د هیواد د ژوند د چاپریال په شهري او صحي معیارونو باندې که چېرې موږ تاسو غواړو سنبال کړو، نو موږ تاسو ته لازمه ده چې تر څو باید خپل هیوادوالو ته نصیحت وکړو، هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو تر څو د خپل چاپریال څخه ساتنه وکړي او هغه مضر مواد چې موږ تاسو د چاپریال د ککړتیا لامل ګرځي د هغوی څخه ډډه وکړي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، په دې وروستیو کلونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات نقلي وسایلو په لرور سره په تېره بیا د کابل ښار چاپریال د ککړتیا له مخې څخه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي چې د کابل ښار ښکلې فضا، مضرو ګازونو او د زړو موټرونو د لوګیو او بې کیفیته تیلو په استعمال سره په هوا کې د سلفار او سربو زیاتوالی رامنځته کړی دی چې هوا یې خرابه کړې ده. نو کولای شو چې د نقلي وسایلو ککړتیا په ځمکني، سمندري او هوایي برخو کې ډلبندي او مطالعه کړو او هرې برخې باندې موږ تاسو جلا معلومات لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو چې که چېرې موږ تاسو غواړو پاک، سمسور او شراز چاپېریال ولرو، باید هغه په ساتلو کې پراپر ونډه واخلو او هغه ملګري او دوستان چې مو د خپل کورونو غزلې او پوټي کې د کور څخه بهر په کچردانی یا هم کسبادانی کې نه اچوي، هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړو تر څو زموږ چاپېریال پاک وساتي. ځکه که چېرې زموږ ستاسو چاپېریال پاک وي، نو معلومدار خبره ده موږ تاسو به روغ او سالم بدن ولرو او وبه کولای شو چې نه یوازې خپلې کورنۍ ته بلکې خپلې ټولنې او خپل ګران هېواد افغانستان ته په سالم بدن سره خدمت وکړو. نه سالم بدن هیڅکله هم نشي کولای چې خپلې کورنۍ یا هم خپل ملګرو او دوستانو سره مرسته او همکاري وکړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې به موږ تاسو د ژوندانه په چاپېریال باندې د کارخانو اغېزې ولو. خو زده کوونکو، د ژوندانه په چاپېریال باندې په مجموعي ډول سره د جغرافیا پوهانو پام یې دغه ځان ته راړولې دي چې د دې له امله څخه دی وایي دغه کومې کارخانې چې دي په کومو سیمو کې چې جوړې شوي دي، هغه سیمې د ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ دي. ځکه په هغو سیمو کې هوا چې ډېره زیاته ککړه ده، دغه کارخانې چې دي عموما په دغو کارخانو کې دود یا هم لوګي په زیاته کچه سره وي چې انسان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو اوسنۍ څېړنو ښولې ده چې دغه کارخانو جوړول د هوا او د ځمکې د ورانولو او د ځمکې لندنیو اوبو د ککړولو لامل ګرځېدلی دی چې صنعتي انقلاب له اروپا څخه پیل شوی دی چې اصلي زنګو د انګلستان هیواد دی او له هغه ځای څخه نړۍ ته خپور شوی او په شمالي امریکا کې په تیرې بیا د امریکا په متحده ایالاتو کې په پراخه توګه سره پراختیا موندلې ده او د موټرونو جوړول، د بیلډیو جوړول، الوتکو جوړول او په نورو برخو کې سلګونه فابریکې په کار سره پیل کړې دي چې د دې تر څنګ د آسیا په لویو وچو هیوادونو کې لکه جاپان، چین، هند او داسې نورو کې هم بیلابیلې کارخانې جوړې شوې دي چې دغه ټولې کارخانې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، افریقایي هیوادونه، استرالیا کې هم ځانګړي برخو کې ډېرې پاپریکې جوړې شوې دي چې دغو ټولو تاسیسات په بیلابیلو څنګ کې رامنځته شوې دي چې دا ټولې پاپریکې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. کاربن ډای اکساید، میتان ګاز، همدارنګه نایتروجن ډای اکساید، زهرجن ګازونه، د اوبو بړاسونه او اټومي ذریاتو آیونونه خپروي چې هوا زموږ ستاسو ته ککړې دي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو پاپریکو څخه په لیرو ساحو کې خپل ځانونو ته کورونه ونیسو او د کوم موزي ګازونه چې دي باید موږ تاسو خپل د صحت لپاره د زیان ونه رسوو. نو درنه زکون کو ته دې ته پرې موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځور د لوس راتلونکي برخې ته. په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ژوندانه په چاپېریال باندې د کارخانو اغېزې تشریح کړي. دویم د حمل نقل وسیلې زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري تشریح کړي. نور نه قدرمنو زکون کو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت الله پامان.
Thank you.